السلام علیکم په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستاندو یو بنسټونو غوښتي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري د اوچا په بیان کې یادونه سوي چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري د طالبان حکومت د کابل لشاره څباندی 3000 سوالګر راټول کړی دي په دې ډله کې څباندی 2000 شزي هم شامل دي د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیوي پیغام ورکړی
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 1401 مریض کال د وګي یا اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار لبیلا بلوسیمو 3043 سوالګر راټول کړي دي د راټول شوو سوالګرو له جملې 2109 ښځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 609 مستحق او 1480 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانی ستری میاشتی ټولنې ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسی د کرکټ په آسیایي جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري هند د آسیا جام په دویم پړاو کې وړ مورات له پاکستان ماتې خوړلې ده خو سریلانکا بیا لومړی برای د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړي تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ سي د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکبل 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطی وسلوال وژل سول د پوز د مطبوعاتي څنګه پیرامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوزي عملیات وکړل د اعلامیې په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطی وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل سول په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده د زاپوریجیا اټومي تاسیساتو وروستی فعال ریاکټور هم بند سو د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی انر هواتم وای څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سو سیمه کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري د پیښې د رامنځته کېدو له بیرې وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی د راپورونو له مخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمه کې راکټي بریدونه دوام لري په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د امریکا دوه B-25 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري د یکشنبه په ورځ یې د اسرایلو کویت او سعودي جنګي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي په منځنی ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس گرینویچ ویلي دا بم غورځوونکي الوتکې د بریتانیا له یوې پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وې او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي اسوشیټډ پریس خبري اژانس او اسرایلي رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د نندارې په توګه یاد کړي خبرونه مو د ازادي راډیو په دې ساعت خبرونه کې وویدل نن سټېشن بده د وږي اسمبلی 15 د سپټمبر میاشتې شپږمه د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې طالبان چې له روسیې سره شی اړیکې لري وایي چې کابل کې د روسیې سفارت خوندیتوب ته لا جدي اقدام کوي
موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي
د پکتیا ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سوي
پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی
په نورو ولایتونو کې هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته د خپلو ټولګیو د پرانیستلو په تمه دي
چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي موږ له یو کال څخه په تمه یو
غزنی کې د سیلاب ځپل یو حال هم اخلو
تکاو خپل تر هغه ما غو بو یو لمه ځکه چې زه بو دا یو 2 کیلومتر به ولای نورین په یو ډبر د ځان ته کې کو اټ بیا زرا وختم
دا هم ورې چې په کندز کې خلک د غلا او لزیتې دو شکایت لري
زه غالم چې دلته توجه وشي ته دا غلا ملا راز په ورځ زیاتې کیدغه
د خبرونه په دوی منی مایی کې درسي ساعت پروګرام خبريږي
در دیشی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ده د طالبان حکومت وی لدی ورسته د روسي د سفارت امنیت لا جدي پاملرنه کوي دروسی د سفارت مخته پرون یو زوروره چودنه وسوه چې د دو روسی ډیپلوماټانو ترڅنګ څلور افغانان ووژل. د پیښه ټپیان بیا وایي چې چودنه ډیره لوی وه او ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. صفی الله ستانگزی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ماښام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلی چې متقی لاوروف ته ډاډ ورکړی چې طالب ځواکونه به د سفارت د امنیت د نیولو لپاره لا هڅې ګړندې کړي. د وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه وویل:
زموږ امنیتي ارګانونو د پیښې په تړاو هر اړخیزه څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره بلا زیات جدي ګامونه پورته کړي ترڅو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسي فدراتیب سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تیریدو سره لا قوي شي. موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
اخوا د روسیې د ولسمشر ویاند دیمتری پیسکوف په کابل کې د روسیې د سفارت مخته چاودنه ترهګر عمل بللې او ویلې دي چې په اړه یې څېړنې کیږي. د کابل د دارالامان واټ ته څېرمه د روسیې سفارت مخته په چاودنه کې چې د راپورونو له مخې ځانمرګ بریدو ګڼو هغو ځوانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د تحصیلي ویزو لپاره ورغلي وو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي او لس تنه نور په دې پیښه ټاپیان دي. د چاودنې ځینو ټاپیانو داسې حال کې رویټر سره د سترګو لیدلی حال شریک کړ چې پټۍ پرې لګېدلې وې او له درده کړېدل. فیض محمد د روغتون په کټ پروت دی او وایي تر چاودنې وروسته یې څه په یاد نه دي پاتې.
کونسل راغی او موږ خپل اسناد ور وښودل. موږ یې د سفارت دروازې ته رهنمایي کړو. په همدې شیبه کې چاودنه وشوه او زه په ځمکه ولګېدم. وروسته پوه نه شوم چې څه وشول.
وحید الله وایي د چاودنې زور دومره ډېر و چې دی د سړک له یوې غاړې بلې ته واچاو او ډېرې ژوبل کړ.
هم دومره مې په یاد دی چې چاودنې د بیالې له څنګه د سړک منځ ته واچولم. بیا مې لاس او پښې له کاره ولوېدل. ملګری مې راغی او دلته روغتون ته راوستلم.
چا او کومې ډلې د دې راپور تر لیکلو پورې په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو روسیې تل په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیا له هغو محدودو هیوادونو ده چې د طالبانو له راتګ وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیسته. روسیې سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کلکې ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پالي او هلته یې هم په موسکو کې د طالبانو د حکومت استازي ته ډیپلوماتیک باورلیک ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي او سیمه ییز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینې لیسې پرانستل سوي او نجونو ته یې تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا سوې او په دې اړه د پوهنې وزارت لخوا کوم حکم نه دی صادر سوی. څه باندې 350 ورځې وسوې چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. صفی الله ستانگزی او نور تفصیل.
د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنې ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه ده. په زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسېږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نش چې د غیر مخه اجازه ورکړل شي وي چې تاسو خوانځي ته تلای شئ.
څمکنې لګردیزه شاوخوا او 1 کیلومتر لري ده او د لیسی مدیر د ځای اوسیدونکو په مشوره لیسه برته پرانیستي. په ګردیز کې هم څلور لیسی پرانیستل شوي. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوانځي له ډیر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سم پورته یو ځل بیا شروع شوي. انجونو ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د نسوانی شهري خوانځي کې زده کړې کوي. چې کله سړی دا خبر ترلاسه کړ، له بازاره یې خواږه راوړل او په ټوله کورنۍ یې توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډېر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د نجونې ښوونځي بیا فعال شي او خویندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګه په مرکز ګردیز کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو 15 ښوونځي بیرته فعال شوي.
څو ورځې راهیسې د پکتیا مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمېر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د دیادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست لخوا یې نه ورته ځانګړی حکم شوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه شوې ده.
که څه هم طالبانو تیر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانستل شوي دي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونې د دې کار ستاینه کوي، خو دوی هم د خپلو تړلو ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه لري. نور حل په دې راپور کې.
مروه د غزنی ښار په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکي ده. دا اوس ښوونځي ته نسیتلی. مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږو. هغه په پکتیا کې تر 12 ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشاله ده، خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص شي.
زه خوشاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل له پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن عالیه هم د دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل شي.
زه ډېره خوشحاله شوم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانیستي.
دغه نجونې وایي تیر یو کال په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي، خو لا هم تړلي پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي بختنامه هم له خپله بختګیله منه ده. دا وایي خوشحاله یمه چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص شوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو حس پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښیست درا پرونو لړۍ ته دوام ورکو. په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلې چې کورونه، باغونه، کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي سیلابونو وړي، د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو هم د 15 وژل سوو اولادونو پلار محمد هاشم دی.
مولم یو یو مخستل نه وړو د دورسوی و او کوم سي دغه نور شیدان اغه بیا سار د دات پیا و نه د توبو ولاړ خټ پرتی اغه لري کړته به راوکش.
محمد هاشم د هغه یوې لور او څلورو زامنو پلار دی چې څومره د وړاندې سیلابي څپو ورڅخه واخیستل. دغه څپې د هغه پر کور د لوی اختر پښپه د شپې مهال وراغلی چې حبیبه، کلیم الله، نصرت الله، هیبت الله او مصباح الله په خواږه خوب ویده وو. دغه پیښه د غزنی ښار ختیځ لور ته په 2 کیلومتری واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته شوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادنه یې په کې مړه شوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلې او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې یولس بجې زه ویده وم او دا کوڅه کې سر ناریز راپورته شوم، سره منډې مې کړې، تکاو خولې ته سره رسېدم، دا کوچنیان به زه راوکړم چې غرق نه شي. تکاو خولې ته راغلم، هغه اوبه یووړم زه په خپله، چې زه اوبو داسې یو دوه کیلومتره بیا وړی یم، وری مې په یو ډبره پسې ځان تکیه کړو ات بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
بیرته رالم په دوی اوبه ولاړې وې، څوک نه پکې معلومېدلو، خو دا یو متر شل سانتي دغه تکاو زور ده، په هغه کې لاندې وو، دلته راټول کړي وو ټول دغه مځکې ته، ټول داسې کوټه پراته وو، یو دغه پورته ورسۍ کې پروت وو، هغه ټول شهیدان شوي وو، پنځه نفره وو، یوه مې لور وه، څلور مې زامن وو. مشر لور مې د دولسو کلو وه، د کشر زوی چې مې وو، کشر مې زوی وو، هغه د درو کلو وو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لوڼو کلي اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو پنځه جنازې خپل پلرني کلي لوڼو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول راله، هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه مې هغه ورکړي وو او غسل مې هغه ورکړی وو، له هغه بعده بیا د موږ کلیوال راله چې هغه راسره یوړه چې بیا م په اووم سپارلو ورې.
محمد هاشم وایي له هغه وروسته د ژوند چارې سختې اغیزمنې سوې دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ یې کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت، خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
له موږ څخه باید مرسته وشي، دا کور په جوړ کړو او دا زندګي پر روانه کړو، نور راتې نور پاتې هغه کوچیان بېرته نه راځي.
دی وایي له دغه پیښې وروسته پر رواني ناروغۍ اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته زړه نه کېږي. دا یوازې محمد هاشم نه، بلکې په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلې چې کورونه، باغونه او کښتنۍ سیلاوي اوبه وړي، له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلاوونو ځپلې. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادې رادیو ته وویل،
ان شاء الله راتلونکي مجلس کې چې د مولا موسی سره کیږي دا خبره به د موږ د مجلس اجنډای او دا به یاد کو.
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلای چې ډیرای ځانی او مالی زیانونه یې اړولې.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
په دې ورستیو کې د تاجکستان حکومت افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د لیږلو لړۍ پیل کړې ده چې د هیواد ته پناه وړې وه. په تاجکستان کې افغان کډوال وایي سره لدې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د عالی کمیشنری او د تاجکستان حکومت لخوا د کډوالۍ کارتونه ورکول سوي، خو بیا هم په دې ورستیو کې له دې هیواده اخراجېږي. دا هم په دې اړه جزئیات
د کور د فارل لپاره سودا کمبود و، نو دا غیب خاطر باندې د ورځې نه شروع وته لري، نو زه مجبور شوم د شپې د خونه راوتلم.
نیمه شپه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په کوڅو کې بازار ته روان دی چې کور ته د اړتیا وړ خوراکي توکي واخلي. وایي د ورځې له دې ویرې چې د تاجکستان د پولیسو لخوا ونیول شي او بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي، له کور نه راوځي. د افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي یو نیم کال کېږي چې د امنیتي ستونزو له امله یې تاجکستان ته پناه وړې ده، خو اوس یاد هیواد کې هم په ډار عوام کې ژوند کوي.
زل ډېری مجبورین دل تر غلند اولاد ته خطر وو، ما ته خطر وو، نو په دې اساس باندې اوس فلن ز دغه یو ډېر مشکلات سره زما په رقم باندې په سلګونه افغانان دلته چې دغه مشکلات لري. که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو بیا هم په خطر کې او که دلته اوسېږو نو د دولت نه مرو، د ریپورت د یې نه بیرون نشو وتلای. د سازمان باندې مې دا غږ دی چې زمونږ لپاره یو څه وکړي، د ډیرو سختو مشکلاتو او د ډیرو سختو نایجیریان سره منګل تسریو.
په تاجکستان کې مشت افغان کډوال وایي دوی سره لدې چې د یو ان ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه لري، د تاجکستان له حکومت سره هم ثبت دي او ګریزه کارت چې دوی ته په تاجکستان کې د کډوال په توګه د اوسېدو حق ورکوي او دوی د اخیستلو لپاره له زرو تر درې زرو ډالرو پورې ورکړي هم لري. خو بیا هم د تاجکستان حکومت په دې وروستیو کې افغان کډوال له کورنو وباسي او افغانستان ته یې لیږي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې واخستل شي ازادي رادیو ته ویل
در نظر پښته کې مهاجرین هم شان کارت ملل متحد هم درن
سره لدی چې دا ټول کډوال د ملګرو ملتونو او تاجکستان د کډوالي کارتونه هم لري هیڅ امکان نه لري چې دلته څوک غیر قانوني راشي ټول قانوني کډوال دي خو اوس هر کس نسی زما یو دوست چې نیولای وو ورته ویلی و چې زموږ د خپلواکۍ ورځ را روانه ده له حقې وروسته ټول له تاجکستانه باسو یو میاشت کېږي چې دا چاره پیل شوې خو په تېرو دریو څلور ورځو کې هر ورځ 500 نه نیول تر شپېتو کسانو پورې افغانستان ته لیږي تېر شپې هم 15 کورنۍ ولېګلې خلکو بیخي روحیه له لاسه ورکړې او له کور وتلې نشي
د رحیم په نوم یو ځوان چې شپږ ورځې مخکې له خپل ورور سره د تاجکستان د حکومت له لوري ونیول شو او افغانستان ته ولېګل شو وايي نور کورنۍ په تاجکستان کې پاتې ده او د لخپل ورور سره په افغانستان کې دی نو موړی وای دومره وخت هم ورنکړل شو چې خپل کورنۍ ته زنګ وکړي او د نیول کېدو په اړه معلومات ورکړي
اونجه مور ازي موټر پوینټ ته د موټر دیګر شون
موږ یو موټر څخه حرکت کړو او بل موټر کې کېنولو د امنیت خلک هم را سره او سرحد ته راوستلو هر څه می چورته وویل چې موبایل می راکړي چې کورنۍ سره می خبرې وکړم اسناد لرو او تاسو به دلیل موږ ریپورت کوي خو زموږ خبرې وانه وریده او مستقیمی سرحد تر وړلو
خوب مور ریپورت کړان مستقیم اوردن مارس
له تاجکستان څخه د افغان کډوالو د استلو پاړه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي رادیو ته څونه ویل خو په تاجکستان کې د تیر جمهوریت حکومت سفیر محمد ظاهر اخبار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا چې یو شمېر افغانان له تاجکستان څخه بیرته لیږل شوی لامل د تاجکستان د خپلواکۍ ورځ لپاره د ټینګو امنیتی تدابیر نیول دي خو نو وړي زیاتوي په دې اړه د تاجکستان له حکومت او نورو نړیوالو ادارو سره خبرې روانې دي چې دا ستونزه حل کړي
هغه دوستان چې اخراج شوی دي لټول سره په اړه کې کیم کورونی ته ورغلیم او ټول اسنادونه مې لنګدی لیدل دي اړتیا ده چې دوی اسنادونه یو ځل بیا ورزول شي زه له هغه سره چې په افغانستان کې دي یي کورونی دلته دي همدا ډول نړیوالو او د تاجکستان حکومت د کډوالو له بنسټونو سره پاړی کې کیم هیلمنیم چې د ارزونه په خډه ول وشي به ټول موارد له خلکو سره شریک کړو
سره لدی چې په تاجکستان کې افغان سفیر د افغانانو د اخراجولو لامل د تاجکستان د حکومت له خوا امنیتي اندېښنې بولی خو افغان کډوال بیا ادعا کوي چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو له خوا د تاجکستان حکومت ته د بودیجې له کمولو وروسته یاد هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو په دې اړه څه نه دی ویلي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د اګست په 15مه د تاجکستان له خوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې وه او خبرداری ورکړی و چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي هڅه مو وکړه له تاجکستانه د ویستل شوي افغانانو د شمیر او لامل په اړه په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هم وپوښتو خو یادې ادارې په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیایي جام لپاره د څلورو غوره لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې له پاکستان سره مسابقه کوي د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو تر رسیدلې خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د کرکټ بورډ له مرستیال روزونکي رئیس احمد زی پوښتلی چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره چمتووالی لري
واقعا چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډله کې ځان ته ځای پیدا کړ او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایي چې سریلانکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله او علت یې معلوم و چې په حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو نو له هغې وجې هم لوبه بیلله خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هیواد سره ترسره کیږي او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینه وال چې دغه میچ ته په انتظار دي نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهېږي او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسېدو پورې نو ان شاء الله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړې دي نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دې ماتې ورکولی
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي
نو کتا سی وګوري واکین چې دی پاکستان لوبډلې د هند په خلاف نړی رخلو بوکل او ډیر غټ رن دي پورا کړل خو بیا وګوري د هندستان په بولینګ کې د سی یو خاص او تجربه کار بالونو بغیر د بنشو کومار په نوم باندې ستودا نو د نور لوبډلې کې دومره بالورانه کې دومره تجربه نه لرله یعنی دغه سی بولران پکې یو نو رابو شو دی منگا دی تیم پا بارا که زده او ایمه چی داغ لوب پا شارجی که دا او دی پاکستان تو بهون تیز بادران چی دی اغا واکین چی دیر تیزی خو پا شارجی که لوب ایلو پا شارجی که چی سمرم تا تیز بول که خمرم دمرم مسئله نجوڑه خو که او گورو نو دی پاکستان پا نسبت منه دی افغانستان بالینگ دیر تجربه کار دا دیر خس پینران دی منگ سرا و دی منگ فاس بالینگ هم خدا بد ندا په دا ټورنمنت کې چې لوبه کړی د په بیټینګ کې او په بولینګ کې دوه طرف نه پوره پوره موږ ورته مدګی نیولې دا چې په پاکستان هند ته ماته ورکړه چې نه یو خمورال سره به خو ان شاء الله د موږ لوبغاړي هم دغه میچ ته بار پوره مدګی
کله په تفصیل وغږی کو امزای صاحب چې بل پړاو ته د وټلو څومره چانس لرو مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته ورسېده سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه سره د سریلانکا نه پروستي لوبه کې ماته خوړه بل پړاو ته د وټلو څومره فرصت لرو
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده او د وټلور ټیمونه به دوه غ پیاوړي ټیمونه څوک چې اول او دویم راځي په دغه سکیجول کې نو دا وی ترمنځ به بیا د فائنل لوب په تر سره کیږي یعنی د نور پړاوونو نشته دی نو ډایرکټ بیا فائنل شروع کیږي نو د پاکستان لوب د موږ لپاره ډېر ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ور سره وکړو او کوشش به مو دغه چې تری وی کړو نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې چې ورته ویلو شي دا به د یو طرفه مسابقه بنې ان شاء الله په دغه باندې ډاډمن یو کډې را بدقسمتي او بدبختی نه نو لوبغاړو مرتخ پورا پورا تیاری کړو ان شاء الله د موږ د روان سبانه لوب چې دا ډیره په زړه پورې ده تر اوسه پورې دغه ټورنمنت چې د اوپن یعنی خلاص ده هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي هېڅ توقع د خلکو نه و چې د پاکستان ټیم به هند به مات کړي او بیا دومره رنځونه به دې پوره کړي خو دې نه دا معلومېږي چې څلور واړو لوبډلې چې دي دغه څلورم دویم پړاو ته چې راغلي دي ډېرې پیاوړي لوبډلې دي او کوشش د لوبډلو دغه ده چې فاینل ته دوی لاره پیدا کړي
امزای صاحب عمر ګل د پاکستان د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ دغه کارکردګي به څومره مؤثره تمامه سي په سبا لوب کې
د سی بي چې د غلوب د افغانستان بولران که تاسو وګوري څومره کو وګوري دا ماشاالله د سی بي چې تر ډیر وخت نه دی خلګیا دی اوس راشه خان چې د پوره یو نوم لري او یو خت تجربه کار لوبغاړی دا هغه خپل ټولو تجربه د پاره ډیر ضروری دی ځوان لوبغاړو سره شریکي او د غسی محمد نبی او د موږ د غنور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ترغلي تیر نو نسکلونو او د افغانستان داخلي پیداوار ته ورته ویل شي نو پاتې شو دی عمر ګل هغه تجربه چې دا غته وخت نه دی دلته دا خپل تجربه دی وسره شریکي چې کومه عملی تجربه عمر ګل په خپل وخت کې په بولینګ کې تر سره کړی او په سمغه تجربه دی نور د موږ لوبغاړي د سیو حالات تر سره رسیدلی دي چې پورا پورا با تجربه کار دی پورا دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پیچونو باندې دوی ښه بولینګ تر سره کوي خدا چې دواړو تجربه سره یو شي نو بیا ان شاء الله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي نو د عمر ګل خواله بیا په دغه د چې په پښتو ژبه باندې د لوبغاړو سره غږیږي او خپل تجربه ورسره شریکوي
د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبو لپاره څومره مهمه وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لار پرانیزي
بالکل تاسو د بولینګ خبره وکړه خو که زه د بیټینګ خبره وکړم بیټینګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګورئ ډېر ښه بیټینګ وکړه سرلنکا نه موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بالو باندې موږ میچ وګټ یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره دی بنگلاديش خلاف باندې موږ لوبډلې ډېر ښه بیټینګ تر سره کړ او دغه سی د سرلنکا خلاف باندې تقریبا یو سلو اویا کې پنځه اویا منډې وشولې نو بولینګ سره سره کې تاسو وګورئ موږ بیټینګ هم کړ او پاتې شو دغه تاسو د سوال بل اړخ ته بل پښتنه د کراسما د ټورنمنت کې لوبې کول دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې ټورنمنت مخه هم دغه وچی دغه د آسیا ټیمونه د روان جام لپاره ښه تیاری تر سره کوي شي لوبې کوي او پوره غو تمرینات وسی تر څو د روان نړیوال جام چې پاسپیډیا کې تر سره کیږي نو د آسیایي شورا هم دغه کوشش وی چې خپل آسیایي ټیمونه چې په هر رقم کېږي دوی وګړي چې د روان جام آسیا ته راشي نو دا دی دیو دی خې اقدام نو بالکل واقعن چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر ګټه سر کې دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتی پرفارمنس چې دوی کې خېلو بي ځکه هغه دوی په روان ورلد کپ کې دوی د ډېر په کار باندې راتللی شي نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنی تمرین به وشي د روان جام جهاني لپاره.
د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکی رئیس احمد زئی وو. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو د دې سات مهم خبرونه یو بار بیا.